있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
나는 아와지아 때 파라원의 리로드라노 아우리둔고 스트리머시 보다 힐라치 졸로가 우소칼라 우세이자나 샤바시나 다라와네 파라원의 코르바나이 파라와네 파라원의 기들다 나는 아와지아 파라 로포투나 아우 다 시미아우 나라이 하브루나 라루 람네 파모케 다 시미아우 나라이 하브루나 다
아사라마 알레쿰 드라노 리둔고 스트리머시 ز زیبا خادمین دا د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام یا همغږۍ د ادارې مشر په افغانستان کې د بشری بحران په حق لا اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي ټاکل شوې ده چې تر دوه اونیو پورې د افغانستان سره د بشری مرستو د دوام په حق لا یو نړیوال کانفرنس جوړ شي د دغه ادارې رئیس رامز الکباروف نن د سیشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کانفرنس د مارچ د میاشتې په 1 نیټه په برتانیې او قطر کې جوړیږي ښاغلي الکباروف د نړیوالو هیوادونو نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي او د دغه هیواد د اړو خلکو سره مرستو ته ادامه ورکړي په اعلامیه کې راغلي دي چې په 2020 کال کې د اړو خلکو شمیر 14 میلیونه و په 2020 کال کې دغه شمیر 3 میلیونه ته رسیدلی دی د ښاغلي الکباروف د معلوماتو په اساس اوس مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري سره سړی په افغانستان کې د سخت اقتصادي بحران په حق لا اندېښنه ښودلې ده د سره سړی د نړیوالې ادارې د نمایندګۍ رئیس الوا فلیون نن د سیشنبه په ورځ چې د مارچ 15 ده وویل ګڼ شمېر افغانان خپل ځان او کورنیو ته د نفقې د برابرولو دپاره د کابل د ښار په لارو او سړکونو کې د خپلو کورونو لوازم او شخصي شیان خرڅوي ښاغلي فلیون د دغه وضعیت دوام د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک د نړیوالې ټولنې عاجلو مرستو ته اړتیا لري د ترکیې د بارنی چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلی دی تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه وي د دې هیواد ډېرې ستونزې نشي حل کېدای مولود چاوشغلو وایي که د طالبانو حکومتي چارواکي هغه سپارښتنې عملي کړي چې دوی ورته کړي دي نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم بللې او ویلی دی د رسمیت پیژندلو نه پرته اکثره ستونزې نشي حل کېدای د ویلی دی ډیری بشری مرستې او د مرستو مختلف طرحې شته دي خو تر څو چې د رسمیت پیژندلو مسله حل شي ونی وي په دې برخه کې خندونه لمخې نشي لري کېدلی د ویل د افغانستان د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي او طالبان باید خپل پیغامونه او اعلانونه عملي کړي په کابل کې د ترکیې سفارت ویلی دی چې د دې هیواد په بشری مرستو بار یو اورګاډی 13 ورځې د هرات ولایت ته رسیدلې ده او ټاکل شوې ده چې د غمرسي په اړو خلکو وویشل شي د ترکیې د سفارت مسؤلینو ویلي دي چې په دغه اورګاډي کې 940 نویچونه خوراکي مواد د روغتیا سامان آلات او نور ضروری شیان دي چې د ترکیې حکومت او خیریه بنسټونو د افغانستان د خلکو لپاره برابر کړی دي د ایران د بارنی چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان نن په مسکو کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاروف سره ګوري دا دواړه وزیران د اوکراین د جګړې او د ایران د اتمی موافقې د بیا ژوند کولو په هدف په نړیوالو بحثونو خبرې کوي د لیدکاته سورز وروسته تر هغه کېږي چې د فرانسې جرمني او برتانیې چارواکو خبرداري ورکړ چې د ایران اتمی تړون ممکن بالکل نه منځه ولاړ شي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري د اوکراین یو مرکچی ویلی دی د دواړو خواو ترمنځ سلورم پړاو خبري چې پرون د تخنیکی ستونزو له کبله بندې شوې وي نن به ادامه ولري د ماسکاو او کیف استازي په اوکراین د روسي د یرغل د پای ته رسیدو په لارو چارو غږیږي د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي یو لوړ رتبه سلاکار پرون ویلی دی چې خبرې د دې لپاره ودرې دي چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. ټاکل شوی ده چې د چک جمهوریت، پولند او د سلووینیا صدر زمان نن کیف ته سفر وکړي او د اوکراین سره خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدر اعظم پیټر فیلا په یو ټویټ کې ویلي دي چې درې واړه رهبران به د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی او د اوکراین صدر اعظم سره ملاقات وکړي. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په رسمي ډول پر روسي څلورمه جوپه بندیزونه تایید کړل. په دغو بندیزونو کې د ځینو شتمنو کسانو لکه د چلسی د فوټبال د کلب خاون رومان ابراموویچ د شتمنیو کنګل کېدل هم شامل دي. په دې لړ کې د روسیې نه د فولادو او اوسپنې په وارداتو او همداشان د موټرو په وارداتو چې قیمت یې تر 50,000 یورو زیات وي بندیز لګول شوی دی. دغه راز د دې بندیزونو په لړ کې د روسیې د تیلو په کمپنیو او د انرژۍ په سکتور کې د پانګې اچول هم ممنوع دي. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د مستبد جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف زوی سردار بردی محمدوف به په انتخاباتو کې د 3.5% رایو په ګټلو سره د خپل پلار په ځای کېني. د سلوی خلان سردار بردی محمدوف د بری اټکل هغه وخت شو چې پلار یې سمده مخکې هغه د صدر اعظم د مرستیال په توګه وټاکل. په ترکمنستان کې چې 6 میلیونه وګړي لري هیڅ کومه پیاوړې سیاسي مخالفه ډله نشته. هغه اته نور کاندیدان چې دغو انتخاباتو ته ولاړو ډېر ټیټ رتبه دولتي کارکوونکي او یا هم ناپیژندل شوي شخصیتونه وو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو د نن او وضعیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ملګري ملتونه د روان میلادي میاشتې په پای کې افغانانو سره د نړیوال ټولنې د بشري مرستو د ټولولو لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړه. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي که د افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات ونه شي نو د مرستو کمیدل به د افغانانو پر ژوند ډېرې ژورې اغېزې ولري. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
افغانستان د لپاره د بشری مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي دفتر مرستیال رامز الکبارو ویلي چې افغانان د خوړو د نه مسؤلیت او خوارځاکۍ په برخو کې د یو بېساري ناورین سره مخ شوي دي. ښاغلي الکبارو ویلي چې د ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د روانې میلادي میاشتې مارچ په 18مه ملګري ملتونه، برتانیا، جرمني او قطر په ګډه د یو نړیوال کانفرنس د قربتو بندوبست کړی دی. افغانستان د لپاره د بشری مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي دفتر مرستیال ویلي چې یوازې بشري مرستې په افغانستان کې د بشري وسلې او راتلونکي وضعیت د ښه کېدو لپاره کفایت نه کوي. خو ښاغلي الکبارو ویلي چې دا مهمه ده چې افغانان ژوندي پاتې شي او زیانمن شوو کسانو ته د نور زیان د رسېدو د مخنیوي لپاره د مرستو برابرول ضروري دي. د بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د دفتر مرستیال د سې شنبه په ورځ په اعلامیه کې د مرسته کوونکو هیوادو غوختي چې افغانان سره دي په دې سخت وضعیت کې مرستې وکړي. هغه ویلي چې په تشه خېټه د راتلونکي لپاره اوږد مزل وهل ممکن نه دي. ښاغلي الکبارو په دې بیانیه کې ویلي چې افغانستان کې اوس مال 50% خلک په لازم اندازه خواړه نه خوري چې دا شمېر په کورنیو کې د ښځو لپاره 30% ته رسیږي. هغه ویلي چې دا شمېر دومره لوړ دی چې ممکن څوک پرې باور ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي چې تریخ واقعیت دا دی چې وضعیت همدغسې دی. ملګري ملتونه د برتانیا، جرمني او قطر سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دغه کانفرنس قربتوب په داسې حال کې کوي چې نړۍ پر اوکراین د روسیې د فدراسیون د یرغل څخه د رامنځته شوي بشري داورین سره مخ شوي او د ډېرو لویدیځو هیوادو پاملرنه د اوکراین د جګړې څخه تښتېدلو کډوالو ته اوړېدلې ده. د اقتصاد یو وسعت عیسا رضایي امریکا غږ اشار عریف سره په مرکه کې وویل چې پر روان پسرلي کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو کمېدل ممکن په دغه هیواد کې بشري داورین لا پراخه کړي. ښاغلی رضایي وایي که څه هم په روان ژمي کې نړیوالو مرستو د افغانانو اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ډېر اغېزه نه لرله، خو بیا هم د دغو مرستو له امله افغانستان کې د ناورین ژورتیا او کچه یو څه کمه شوه.
با توجه به اینکه بحران جدید اوکراین به وقوع پیوست،
ښاغلی رضایي ویل دې ته په پاملرنه چې د اوکراین بحران رامنځته شوی د دې احتمال شته چې د نړیوالې ټولنې پاملرنه ختیځې اروپا ته واوړي او د دې له امله ممکن د نړیوالې ټولنې او هغو هېوادو مرستې چې ژمنه یې کړې افغانستان سره کمې شي. د همدې له امله دا اندېښنې ډېرې جدي دي چې په راتلونکي کال کې افغانان په هېواد کې د لوږې د یو نوي څپې سره مخ شي. اقتصاد یو بل استاد زهیر حلیمي وایي چې په تېرو اوو میاشتو کې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د دغه هېواد اقتصاد تر ډېره د نړیوال ټولنې په مرستو باندې متکي و چې په دغه مرستو کې کموالی به د خلکو په ژوند مخامخ اغېز ولري. ښاغلی حلیمي وویل که چېرې دا بهیر همداسې دوام ومومي او طالبان په واقعي ډول د یو مشارکتي حکومت جوړېدو اراده څرګنده نه کړي، نړیوال ټولنې مرستې به کمې شي او په دې ډول چې اوس کېږي به دوام ونه کړي، چې د نه دوام په صورت کې به د افغانستان بشري وضعیت لا د بحران په لور لاړ شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین سره د مبارزې لپاره داسې په داسې حال کې پیل کړي چې د سري صلیب د نړیوالې کمیټې د افغانستان د دفتر رئیس الوا فیلون د خپل ټویټر په پاڼه د افغانانو د اقتصادي وضعیت په هکړه لیکلي چې افغانان خپلو کورنیو ته د خوړو د برابرولو لپاره د خپلو کورونو وسایل خرڅوي. هغه په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د میلیونونو افغانانو پر ژوند ډېرې ناوړه اغېزې ولري.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د بنگلاديش، برما، عراق او لیبیا او سویلی افریقا په ګډون د څو برازمونو نه 12 میرمنې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سکل د زړور میرمنو جایزه وګټلې. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې افغان میرمنې په دې جایزه کې شامل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرو 14 کلونو را په دی خو د آی ډبلیو او سی په نوم د زړور ښځو جایزه د نړۍ په کچه ښځو ته د دوی د خدمات لپاره ورکوي. په دې اکله د امریکا غږ خبریال جیلا نوري راپور جوړ کړی چې له احسان الله اریوب زینه یې اوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یو ځانګړي مجازي مراسمو کې د نړۍ له ګډ ګډ څخه 12 میرمنو ته د دوی د خدمت لپاره د سک کال د زړورتیا جایزې آنلاین وړاندې کړې. د امریکا لومړی میرمنې جل بایدن په خپل وینا کې د دغو میرمنو د خدمتونو ستاینه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه جایزې ګټونکو ته ورکړې.
هیڅ هیواد چې د خپل نیم نفوس سره ظلم کوي وده نه کوي او ولسمشر پوهیږي چې متحده ایالات باید د نړیوالې ټولنې مشري وکړي تر څو د فساد، بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او د ښځو غږ د خاموش کولو مخه ونیسي. د رښتینې ډیموکراسۍ د غالب کېدو لپاره د ښځو له غږ پرته رښتینې سوله او خوښي نشته.
دا جایزه هر کال د سولې، عدالت، بشري حقوقو، جنسیتي برابرۍ او مساواتو لپاره د کارونو او فداکارۍ لپاره ورکول کیږي. نجلا منګوش د لیبیا د بهرنیو چارو وزیره او وکیله او د بشري حقوقو فعاله او د لیبیا لومړی ښځینه د بهرنیو چارو وزیره ده. هغه د سولې او مدني ټولنې ته د خدمتونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت د زړورتیا جایزه وګټله.
My voice echoes for all women.
زما غږ به ټول مېرمنو غوښتې ورسیږي. هغه څه وکړي چې سم وي، د یو بل د ملاتړ او د خپل حقونو د دفاع لپاره جرأت وکړي. مونږ په هیګو چې په ټوله نړۍ کې ښځه په بیساري زړورتیا سره مبارزه کوي، ستونزمنې پرېکړې کوي او خطرناکې لارې غوره کوي. پوهیږي چې دوی په خطر کې دي خو دوی په ټولنه کې د سخت بدلون لپاره مبارزه کوي.
لندا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاد د افغان شزو د وضعیت په ګډون د خزو پر وضعیت خبرې وکړي.
زه نشم کولی په اوکراین کې د میندو په اړه فکر وکړم. هغه میندې چې په بمونو کې زیږون ته اړ ایستل شوي دي، هغه میندې چې مجبورې دي چې خپل ماشومان یوازې د ګڼې ګوڼې په اورګاډو کې تیر کړي، هغه میندې چې د خپلې کورنۍ ټولنې او د خپل هیواد دفاع لپاره وسله پورته کړې ده، هیواد پرېږدي. او بیا په افغانستان کې داسې ښځې او نجونې شته چې له لسیزو پرمختګ وروسته له ښوونځیو او دندو څخه ایستل شوي دي.
په تاسو سره دا یو حقیقت ده چې څنګه په دنیا کې نوې ناخوالې پیدا کیږي، نوې مشکلات پیدا کیږي، پخوانی زاړه کیږي او هغه ته توجه کم او ورکول کیږي. هغه وخت چې د امریکې متحده ایالاتو د افغانستان خپل اساکر وستل، لدينا معلومه او سندور د افغانستان مسله دومره اهمه نه ده. نو اوس د اوکراین مسله په دنیا کې مختره غلله ده. افغانان به په دې باندې پوسی څو نور هغه توجه سه د دنیا افغانستان ته ورکوله، د افغانستان خزو ته ورکوله، هغه نور دومره مهمه مسله نه ده دلته په بینلی ارخ کې.
د افغان مرمنو او انجولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا اميري هم د افغان مرمنو د وضعیت په اړه چې د زده کړو او کار کولو حق له لاسه ورکړی دی لنډي خبرې وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسې سیمه نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښار په شاوخوا سیمو کې د دوشنبه په ورځ هم د 14 غږونه اوریدل شوې. هغه تصاویر چې د روی چرس آژانس اخبار کړی دی ښکاره کوي چې د اوکراین پلازمېنې ته نږدې په یوه سیمه کې تور لوګي راپورته کیږي. په مخې رپورت
د اوکراین د پلازمېنې کیف ښار په شاوخوا سیمو کې نن دوشنبه هم د 14 غږونه اوریدل شوې دي. هغه تصویر چې رویټرز پر کړی ښکاره کوي چې د اوکراین پلازمېنې ته نږدې له یوه سیمه تور لوګي راپورته کیږي. روسی پوځیانو د یک شنبه په ورځ د پولند پولی ته نږدې د اوکراین په لویدیځ کې یو نظامی مرکز په 15 کروز توغنده وویشت. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او 144 نور ټپیان شول. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي د راکټي بریدونو له امله یک شنبه د هغه په هیواد کې یو تیاره ورځ وه. کاغلی زیلنسکی وویل نوموړي پر هغه نظامی مرکز د برید د احتمال په اړه چې اوکراینی او ناتو پوځیانو پکې تمرینونه کول غرب ته په روښانه خبرداري ورکړی وو. بل خو د اوکراین د جمهور رئیس سلاکار میخایل پودلیاک وایي چې هیواد له روسیې سره په خبرو کې د اوربند او د روسیې عسکرو د وتلو غوښتنه کوي.
ناشي پروپوزيشن نا ستولي وني دوجا جور
زمونږ باندې زونه پرميزي خودل شوي ډير سخت دي. په غو کې د سرتیرو استل اور بند او نور شامل دي. مونږ خپل هيڅ دریز نه بدلو. روسيه دا درکړي او غزناک خبرې پیلوي. فکر کوم چې په څو ورځو کې به مهمه نتایج ته ورسیږو.
د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وایي چې د هیواد پوزیانو تر اوسه ډیر لزر روسي پوزیانو ژلي او د زرو په شاوخوا کې د هیواد نظامی وسایط او پلسګونه جيت او هليكوپټري لمنځه وړي دي. هغه رقم چې امریکا غږی یوازې نشي تاییدولای. اوکراینی چارواکي وایي اوس د روسیې لخوا د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کارولو په اړه اندېښنه لري.
هغوی د ماشومانو پر روغتونونو بمونه وغورځول. هغوی هر څه کولی شي. اوس باید ټوله نړۍ د دې مشکل د هواري لپاره داخله شي.
په داسې حال کې چې د ملکي افرادو تلفات زیاتیږي او په میلیونونو اوکراینیانو مهاجرت کړی، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د روسیې د کیمیاوي وسلو د برید اندېښنو په اړه وویل
ډارډر پر ځای تشویش دی. دا اندېښنه چې روسیه به په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي. هغوی اوسمهال امریکا او اوکراینیان د کیمیاوي بیولوژیکي وسلو د احتمال په کارولو تورنوي. هغه خبره چې روښانه کیږي دا هغه خبره ده چې هغوی خپل ممکن د دې کار د کولو لپاره چمتووالی نیسي او روسته هڅه کوي چې بل څوک ملامت کړي. دا د روسیې د لوبې په خوانی دود دی.
د اوکراین د پلازمېنې کیف د پولیسو قومندان وایي چې د هغه افسرانو داسې شواهد راټول کړي چې خیر روسي ځواکونو ملکی افراد وژلی دي. نوموړی وایي غواړي چې دا شواهد په حق کې د نړیوالو جرمونو محکمې ته وسپاري، خو روسیې پر ملکي افرادو برید رد کړی دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. په اوکران کې اوس ډیر کاروباري خلک خپل شخصي کارونه بدلی او ورځنیو اړتیاو ته لومړیتوب ورکوي. دا کاروباریان اوس د جنگي تجهیزاتو پر راکړې ورکړې ګټه کوي. د امریکا غږ خبریالې لیزیا باکلیچس راپور راغلی چې ژباړې زموږ د همکار نه وي.
پر اوکراین د روسیې له بریڅ څخه زرګونه کیلومتره لري دا کلیسا چیرته چې اوکراینی او روسی عبادت کوونکي ګډ سره عبادت کوي 25 کاله وړاندې د ورجینیا په کلیواله سیمه کې جوړه شوه.
موږ د خدای عبادت لپاره راغلی یو. د اوکراین لانجه موږ زیات خپه کوي. همدا علت دی چې موږ تل یو بل د ورونو او خویندو په څیر ګڼو، او هغه څه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ روان دي هغه یقینا موږ ډېر خفه کوي.
د ورجینیا په ماونت کروفورد سیمه کې د کلیسا عبادت کوونکي د جنگ د سولې د خاتمې لپاره دعا کوي او وایي چې اکثره خلک د کړکیچ پر ضد دي.
زن خلک شته چې یقینا دا جګړه غواړي، مګر اکثریت خلک نه غواړي. نو زه فکر نه کوم چې دې جګړې ته دې ارتیا ولیدل شي. زه فکر کوم چې په دې اختلافاتو د برلاسي لپاره ډېر لارې موجود دي، خو ځینې خلک شته چې هغه دا جګړه غواړي او دغه ډول خلک په واک کې دي. نو ځکه د دې جګړې مخه نشو نیول کېدلی.
د کلیسا کې عبادت کوونکو په ګډو ارزښتونو او میراثونو د ټینګار کولو په اړه خبرې کولې. هغه خلک چې مختلفه فاميلي سابقه لري د هغوی لپاره جګړه زیاته تخریبونکې ده.
زما مور روسۍ ده، په اوکراین کې زیږیدلې ما او زما میرمن د بیلاروس ده. نو زه شخصا د دې درې وړو ملتونو غړی یم. لامدا علت دی چې زه خپل ځان د روسیې په وړاندې د جنګېدو په توګه نشم تصور کولی یا دا فکر نشم کولی چې روسان دې د اوکراین په وړاندې جګړه وکړي. همدا علت دی چې یو رښتونی عبادت کوونکي په توګه زه فکر کوم چې موږ ټول باید ټینګ ودرېږو، دا هغو خلکو چې مرستې ته اړتیا لري د هغو سره لاس ورکړو او یو سوله ییزه چاپېریال رامنځته کړو.
د روان کال د فبروري په 23مه روسي پر اوکراین یرغل وکړ. له دې وخته تر اوسه په دې جګړه کې په زرګونه خلک وژل شوي او له 2.5 میلیون څخه زیات خلک د خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2 اعشاریه 0، په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلوهرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په لوګر ولایت کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د ګوزن ضد واکسین کمپاینونه په منظم شکل د یاد ولایت د ټولو ولسوالیو په لر لری پرتو سیمو کې جمعات په جمعات ماشومانو ته تطبیقیږي او د تیر په پرتله اوس د خلکو لیوالتیا هم د واکسین کولو ته زیاته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د مریم صافی رپورټ ته.
په لوګر ولایت کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولایت کې د ګوزن ضد واکسین کمپاینونه په منظم ډول د یاد ولایت د ټولو ولسوالیو په لرو او پرتو سیمو کې جمعات په جمعات ماشومانو ته تطبیق کیږي او د تیر په پرتله اوس د خلکو لیوالتیا هم د واکسین په وړاندې زیاته شوه. د لوګر ولایت د عامه روغتیا ریاست سرپرست رئیس قدرت الله عادل وایي چې په لوګر ولایت کې د ګوزن ضد کمپاینونه په ښه ډول ماشومانو ته پلورو او پرتو سیمو کې وخت په وخت رسیږي او کوم ستونزه شتون نه لري چې کوم ماشوم له واکسین څخه بې برخې شي. ډاکټر عادل له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر په شان اوس له کورنۍ سره کوم غلط ابهامات شتون نه لري چې له واکسین سره مخالفت وکړي، ځکه اوس خلکو ته د پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی او دوی د ګزند ضد واکسین په ګټو باندې پوهیږي.
خلک واکسین ته ډیر خوشاله وي. په خواستون دی خلکو مخالفت کوو چې ویل به صدا واکسین صدا ستونزې لري او همدارنګه کېدای شي څه مشکل پیدا کړي، خو فعلا خلک مخالفت نه کوي. اکثره ساحو ته په ښه ډاډه ډول کې مخکې متاثر چې ویلې ټولو کلیو بانډو ته خلک کمپاینران ښه رسیدګي کولی شي.
ډاکټر عادل زیاته کړه چې د واکسین په ښه تطبیق کې د ریاست عجو اوقاف مرستې هم د ستایلو وړ دي. په لوګر ولایت کې د ارشاد حج اوقاف ریاست رئیس مولوی فضل کریم احمد وویل چې دوی تل د ګزند ضد واکسین په ښه تطبیق کې له عامې روغتیا سره همکاري کوي او د جومات له ملا امامانو او خطیبانو څخه غوښتي چې د منبر له طریقه خلک د دې واکسین په ګټو باندې وپوهوي.
د پولیو واکسین تر امته باندې باید وایو د صحت په دې برخه کې د صحت ریاست سره موږ همکاري کړې دي. هغه د چې ټول خطیبانو او د جماعتونو امامانو ته مو سپارښتنه کړې تر څو پورې خلک دعوت کړي چې د ټول صحیح قوانین صحیح اصول هغه مراعات کړي او د صحت له طرفه کوم سپارښتنه چې وي هغه په خپل وخت باندې د امامانو له طریق نه خلکو ته رسولې دي او خلکو ته توصیه کړې ده چې د صحت د اصولو مراعاتول هغه باید خپله دنده وبولي.
زرلشت چې بیا په لوګر ولایت کې خون کېده او د سلورو ماشومان مور هم دا وایي چې اوس کورنۍ خپل ماشومان واکسینوي، ځکه په جمعتونو کې د واکسین په ګټو خلکو ته خبرې کیږي او هم د جمعه د لاؤډ سپیکر لارې اعلان کیږي چې ماشومان باید جمعتونو ته راوستل شي او باید واکسین شي او دا له نورو کورنۍ څخه هم غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. اوس د الله په فضل سره منفی فکرونه حل شوي، ځکه په جمعتونو کې اعلان کوي او خلکو ته د واکسین په ګټو خبرې هم کوي تر څو کورنۍ خپل ماشومان جمعه ته راولي او واکسین یې کړي، ځکه دا کوم نقصان د دوی ماشومانو ته نه لري بلکې ډېرې ګټې لري. زما هیله هم له نورو میندو او کورنیو څخه دا ده چې باید خپل ماشومان په وخت سره واکسین کړي تر څو ماشومان یې فلج نشي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په لوګر ولایت کې د ګزند ضد واکسین درې کمپاین ترسره شوي چې دوه کمپاین د 2022 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې ترسره شوي دي. مریم صافی، امریکا غږ آشنا راډیو، غزنی.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
او دا هم د روانه خبرونه ورسته رپورټ د هرات زعفران نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په کچه او زیات شهرت لري. په دې اړه په مو کې رپورټ ده.
د افغانستان په لویدیز کې د هرات ولایت د ګذری ولسوالۍ هغه کلی ته مو بیایو چې کلونه مخکې د کوکنارو په کرکیله مشهور وو، خو اوس په کې د زعفرانو پراخې کروندې لیدل کیږي.
په خو په دغه سیمه کې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل، داسې ډیر کم بزګر پیدا کیږي چې د کوکنارو کرکیلې نه وی کړي، اوس ټول د زعفرانو کار کوي او دا کلی د زعفرانو کار او تولید کې پیاو پیژندل شوی، نوم بدل شوی.
د پښتو ملا یاسین کلینیک دی اتیات سلنه کروندګر د زعفرانو کار کوي. دوی زعفران د کوکنارو یو ښه بدیل په توګه یادوي او له نورو کروندګرو څخه غواړي چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي.
د زعفرانو کښ موږ ته ډیر ښه دی، ځکه د کوکنارو کښ لکه قاچاغ غوندې و، موږ ته ډیر ستونزمن او جنجالي کار و.
از اینو امیر میخواین
له نور کروانګر اوس خغواړو چې د زعفران او کر وکړي او حلال روزی لاس راوړي، خو زه هر چیرې د کوکنارو یو بوټی هم چې ووینم ورسره مخالف یم. نور باید کوکنار ونه کړل شي. زعفران
درنو اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. مننه چې ترتیب شوم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ. تر بیا خدای مل شي.